سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی الله ستانک زای خره غلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندې دوه وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوی. رويټرز اژانس سرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بلور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزنډ او خنډ سره مخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د له منځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکیل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر ایکسپانډ لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه خبر شوی بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدر موادو دروغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سفیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه، بیا یو شمېر وسلوالو ترې د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته ویلي په لسو وژل شوو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 33 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کیږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو تر څنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پایلو ته ووځي. پایلو به د نومبر په 2 ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. په افغانستان کې له تیر ماښامه انټرنیټ بند شوی دی. مخابراتي شبکې هم سختې له خنډونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولی. په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لا هم په خپل ځای دی. له افغانستانه بهر یو شمېر افغانان وایي هغه هیواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د راپورونو په بنسټ د تېرې ورځې له مازیګر راهیسې کابل ته له بېلابېلو هیوادو پلان شوي الوتنې هم ځنډول شوي. په کابل کې د اسعارو مارکیټ اغیزمن شوی، بانکونه او ګمرکونه تړل شوي او دغه شان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پرېکړه مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړې او په ټول افغانستان کې به پلی شي.
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د یو بهرني دفتر افغان کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغیزمنې شي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده.
بغیر له ستو ته ستالینګ نه وصل دي، نور مکمل ټول افلاین دي، نه زنګ وهل کېږي، نه انټرنیټ خو کله نه ست مکمل قطع دي، بانکونه ټول مختل دي، سیستم د حوالجات ټول مختل دي، سیستم د بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي، د ګمرکاتو سیستمونه چې دي، دغه سي تجارتي معاملې ټول قطع دي، انټرنیټ نشټم لواجه او حتی د ځنګم څوک هاي نسی.
سرچینی ویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمیر بهراني او دفترونو انټرنیټ اوس مهار ل سټارلینګ سره تړل شوی. د راپورونو لمخې سټارلینګ د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت دی چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي. دا د سټلایټ لارې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندېدو امکانات نشته. دا پروژه په بیړنۍ حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندېږي. د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکو چې هلته په ګمرک کې دنده لري او اوسمهالې د ازبکستان له بي سیم نه په ګټې اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړی هم د هر څه د بندېدو خبره وکړه. د چې هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندي کراره کراری ده، هیڅ څوک لږ سپوږمیو پورته خبره نه شي کولای. برګری بنده ده، ګمرک بند دی، هر څه بندي.
د طالبان حکومت دو شنبه د سپتمبر 9 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړو چې ورسره د بي سیم انټرنیټ هم اغیزمن شو، چې لامل یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شو.
د کابل مریضان راوسی په خبر ته په
عمران الله چې دوه ورځې وړاندې له کابل په خبر ته د درملنې په هدف ناروغان وړي او د پیسو له کمخ سره مخ دي. وایي له کابل سره اړیکه نه کیږي او په خبر کې د پیسو د کمخ لامل لستونزو سره مخ شوی دی. د په خبره له سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې چرته چې صرافان حواله اجرا کوي کابل سره د اړیکه انتظار کوي.
موږ پیسې نشو چې موږ په خپل مریض علاج وکړو، ټلیفون رابطه کیږي نه. زه سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره مې اړیکه وشي تر څو پیسې لاس ته راوړنو. ډېر مشکل دی نو ناس ما په اواله حل ته وشو دغه ته بیسم واخ.
یو شمیر رسنیو د طالبانو د دغه اقدام لامل د کابل او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړې. د الوتنو اړوند یوې اداري فلایټ رادار سلیریش د راپور پر بنسټ لګ تر لګه اته الوتنه چې د کابل دوبی، استانبول کابل، مسکو کابل، کابل ریاض، کابل دوبی ترمنځ پلان شوی وي لغوه یا ځنډول شوی، چې لامل یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرۍ لستونزو سره مخ کړي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته پخوانی خبریال او د بشري حقوقو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې وختل یې نن سهار کابل ته سفر وکړي. الوتکه ځنډیدلې او ساتونه کیږي چې د دوبی په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي.
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت دریغ در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند.
یا شمیر نور افغانان بیاوایی قواری پا افغانستان که لخپل کورنه سر اړیکه و نیسی و ده هغوی لحاله خبر شي. خو په خبرې لپارون رئیسی د اړیکه ناممکنه ده او دوی له سختي اندېښنې سره مخ دي. نت بلاکس وی پانه چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان اتساري د کابل په وخت د شپې په 8:30 دقیقو پر خپل ایکسپانډ ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي. د سازمان دا هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوې دي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړي او په ټول افغانستان کې به پلي شي. د طالبانو حکومت په روسي ونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیات ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لړمهاله ده او دایمي. خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وربشو اسلام آباد ته. هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي څیرې او مدني فعالان شته غونډه نن دوه مورځې لپاره هم روانه وه. د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې. دا غونډه د سویلی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SASSI په کوربتوب د یووالي او باور په لور په نوم جوړه شوې و. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزی کوفی په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړول مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10 آزادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمایي همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیرو زده کړو او د اوسنیو حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزادې سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د خزو د حقوقو فعال او دغه ناستې بلې ګډونوالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د بخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو دبليو اف ای بنسټ پامکاري جوړ شوې. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلان کړي چې د ناسې لپل یو ورځ مخکې خبره شوې او ویلي وو چې د ناسې په دوهم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای شي چې بحثونه وي د باور رامنځته کولو د ګډو ګټو پیژندلو د سیمایزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلند باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان په خاني غړي فوزیه کوپی پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د ناسې په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننه وځي. که څه هم په دې ناسې کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خبره شوې خو غاکسونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه په کې ښکاري چې د فوجي کوپی سربېره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د ننګرهار په خوانی مرستيال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي سازوالي سرپرست نصیر احمد اندیشه د غونډې ګډونوال دي. د دې ناستې لومړۍ ورځ تړلو دروازو تر سره شو خبر اعلان ته اجازه ورنکړل شو چې د ناستې ځای ته ورشي. د دې ناستې د لومړۍ ورځ په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغنده او بریالي وو. په اعلامیه کې د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشرې ماریا سلطان له قوله ویل شوې دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې ثبات او دیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناستې کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوې سیمایي ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې افراطیت او دیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوال ټولنې غړي نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښوباله. د اعلامیې لمخې د غونډې ګډونوالو د غوښتنه هم وکړه چې د ناسې د اوسنۍ حالات سره د مبارزې او په ځنګل ډول پاکستان سره د سیمایي باور درامسته کولو په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیړنیز مرکز لخوا پلان شوی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې نه کړی و چې د غونډه د پاکستاني سفارتي ادارې را بللې. ټاکل شوی چې دا غونډه د اگست په ورستۍ کې تر سره شي خو د راپورونو لمخې د سفر د اسنادو ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو لامل و ځنډول شو. دا غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې په ورستۍ کې یو اربیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه لس پاکستانی عسكر وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیاني دا چاودنه دی. بلوچستان مرکز کوټه ښار کې په پوځي مرکز باندې شوی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سیشن به د کوټه په جنوب لوبیدیس کې د پوز د مرکزی دفتر مخ ته ځان مرګي بریټو شو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوز پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکتی زیاته کړه چې ځان مرګي له چاودیدونکو موادو ډک پیک اپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې بریټ کونکو لاستنه وشلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې درشتنه نور د دې حملې په ترڅ کې ټپیان شوي دي. فرانس پریس اژانس د وژل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړی او څرګندوي چې شپږتنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ یاغیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوی ډیلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروي کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې پروسه شکل په پاکستان کې 1521 تروریستي بریدونه شوي وو او سشکل تر اوسه 1518 حمله شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سشکل خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
کڅام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولی، خو ځینی افغان ژباړون کې چلبې لا بل ژبه افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلې وای. د طالبان حکومت په ځینو ژباړل شو کتابو بندیزونه لګولې. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړای دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب اسلام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی اسلام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلې وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلې دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولې شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابر. دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزي، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لدی.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت لتیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې دی وی کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره شوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 340 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه وکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول شوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی حبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور، د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن، د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وسط او وروسته انتقال د پاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو، د حوادثو انتقال کیږي. د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو، د دوی ترمنځ د وصال د روغتیا په حیث باندې کار کول ژباړې مهمې دي او ژباړې باید مسلکي وشي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمیر خبري لاندې رسنوي مسولین دا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو تلاسرسي ورته خورا ستونزمن شوی. له خبريالانو او رسنوي د ملاتړ ځینی بنسټونه هم د اندېښنې په سرګندولو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاته وګړي. جزئیات په دغه رپورت کې سره واورو چې فیروز عزیزی جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشلې کړي پوری کړي تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي، هېواد مو سم د تېرې په روان دی. یو مناسب بدلون لاره جوړه شي د حکومتي چارچوب کې ټول سر راټول شي او اوتوماتم شته معلوماتونه باید لرې کړي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسۍ د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي. که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ لاړ خه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دغه استبدادي نظام وي محدودیتونه به ورسره بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اهل احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړو صحت مند او سریال د صحت چمې بم پتان می رونو کلری زکون کو ته تل پسیر مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند د نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوسته مرمن مسمه اسمتی ورده کړوند او مر تاسو مرمن مسمه اسمتی د کو پیشن در د حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه په دې و په دې لوچې مېرمن ماسمه اسمتی وردک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکړه دي هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخله دین چې تاسو لوس پېل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو درنو ځکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده ولو چې مېرمن هورا خلتی څو په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د کران کې وره پاکستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کول سپای خپل مینا او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی شزه وه لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو په درې سو یو شپته هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په څلور سوه دوه شم هجری قمری کال کې وفات شوه یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په درې سوه یو شپته هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په څلور سوه دوه شم هجری قمری کال کې دی هغه د حکمت سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي لرلې یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي او مهارتونه درلودل شخصیت علمی او سیاسی ورتیاوی درنو زکون کو وسام دلوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلودي کوم علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه و هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشروه ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و د حق حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکی لخوا هم یاد شوی دی یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېر زیات شمیر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکی لخوا څخه یاد شوی دی د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره مخ شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې وو، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه وو، نو دی چې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای. نو دا لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچېری دې د خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر لاری د سلطنت چاري په شته توګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاله سره د سلطنت چاري په شته وګسر تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږي چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی شهر د حکومت بهرني حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووزي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بهرن د مخنیوي لپاره تری استفاده کړې و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښت لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د مرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مرمن هورا خلتی په خپله سره سرته رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي ولیو او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړه شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي له غوړو شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې هم ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو ځکون خو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاحت هم پتان می رناو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کوو. رناو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوسته یو اتل افغان زړور مېرمن اړوند نن ورځی وزل به هم دام دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمن اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله من دیم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړی او یو څه زده کړی. رناو زکون کو یو زل به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست ویل کوم تاسو ټول درنه زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي ترڅو د نن ورځی د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنه زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځی لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک او سره شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجری شمسی کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجری شمسی کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکوال ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او د در کشوري دیگر دی یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیگر دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زکون کوس هم پرې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او هم چنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپل په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅول او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسې کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسې کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او هم شنه د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغه سبک د البر کامو پرانتس قبقا او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوه. یعنی د هغه سبک شو یعنی د هغه هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله په کوم ډول سره دی لیکنی سرته رسولې هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قبقا او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه چولې وه او د دې شعرونه د همدې لامل څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سخت نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سخت نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونی، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کبل و، د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1318 کال کې و. نو په دغه اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نورود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وځي دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نورود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنی په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا امپرانتیس کا د غیزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوانانو تر اغیزې لاندې وې، چې د هغو په څیر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپورمی زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپورمی زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال، کله چې روسیې اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمی زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه، خو سپورمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړل، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپورمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب په کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون شول، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپورمۍ زریاب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس بلنه مې تاسو ټول ته چمتو کړې دي. تاسو به همدغه ادریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
سبا درته پخوم، یار زم در سرم خونه دورانه شجو، یار زم در سرم خونه دورانه شجو دی. او با در ترانم، سبا درته پخوم، او با در ترانم، سبا درته پخوم، یار زم در سرم خونه دورانه شجو دی، یار زم در سرم خونه دورانه شجو دی. کبینا وجودی او بدر ترانو سو بدر تپاکو یار زندر سرا خانه دوران شجوگی یار زندر سرا خانه دوران شجوگی او بدر ترانو سو بدر تپاکو سبا در تپاق یار زم در سرا خانه دورانش دوگی یار زم در سرا خانه دورانش دوگی Singare vina mucugi o padel tarolo so padel tapoco yora son del sara cone de rono chugi o padel tarolo so padel tapoco yora son del sara cone de ore vai da